هم من نسیم شفق در خدمتتان خواهم بود. خداحافظ.
السلام علیکم. ستړي مشه وخت په افغانستان کې د مازیګر څلور بجې شوې. زه صفی الله ستان اگزام د قادر جلالوف په تخنیکی همکاري د ازادي رادیو دغه پروګرام ته تاسو ښه راغلاست وایم. په دغه پروګرام کې مهم موضوع دا ده چې د قطر دفتر ته د طالبانو د 15 نورو غړو تر رسیدلو وروسته د افغانستان د سولې عالي شورا وایي له هر هغه اقدام چې د سولې د خبرو د پیلېدو لامل ګرځي ملاتړ کوي. نور مهم مسایل هم لرو. د هماره چې د بنگلاديش په خوانی صدر اعظم خالد ضیا چې دغه هیواد د حکومت مخالف ګوند مشر هم ده، د دوشنبه پورس په وکلونو بند محکومه شویده. تر هر څه مخکې د افغانستان سیمې او نړۍ خبرونه فرشته جلال زی وای.
د افغانستان د سولې علي شورا وایي د هر هغه اقدام هرکلی کوي چې په افغانستان کې له سولې سره مرسته کولی شي. د افغانستان ولسمشر نن د لوی کندهار حوزې له یو شمېر مشرانو سره وکتل. د کوچنیانو سره د ملګرو ملتونو د مرستې اداره یونیسف وایي په افغانستان کې ډېرې نجونې د میاشتني عادت په وخت ښوونځي ته له تګه پاته کېږي، او هغه مشکوک سړی چې د پخواني جمهور رئیس براک اوباما په ګډون د ډیموکرات ګوند د یو شمېر پېژندل شوو غړو ته یې بمونه استولي وو په توقیف کې پاته سوی دی. پوره خبر نو اوریده. وسوالو طالبانو یو ویان د اسوسییټډ پریس اژانس ته ویلي چې هغه 15 طالبان چې په ګوانتنامو کې د امریکا له پوځي زندانه خوشي شوي وو قطر ته رسیدلي دي. هغوی په 2015 میلادي کال کې له امریکایي سرتیري بوبرګ ډال سره تبادله شوي وو. بوبرګ ډال چې د خپل مشر منصبدار له خبرتیا پرته له پوځي پوستې وتلی او وسوالو طالبانو ته په لاس ورغلی وو، د امریکا او طالبانو ترمنځ تر ډیرو مذاکرو وروسته له 15 طالبانو سره تبادله شو. د طالبانو ویان د اسوسییټډ پریس ته ویلي چې قطر ته دا رسیدلي کسان به د سولې لپاره په مذاکرو کې ګډون کوي. د افغانستان د سولې عالي شورا وایي دوی د داسې هر اقدام هرکلی کوي چې د افغانستان له سولې سره مرسته وکړي. د دې شورا ویان سید احسان طاهری نن ازادي راډیو ته وویل
موږ هر اقدام چې د سولې د تصدیق لپاره او بیا هم د مذاکرات مخامخ او مستقیم مذاکرات حکومت او طالبانو ترمنځ
د افغانستان ولسمشر نن د لوی کندهار حوزې له یو شمېر مشرانو او استازو سره وکتل او په دې سیمه کې پر وروستیو تغیراتو خبرې ورسره کړې. د هر خبر پاڼه وایي جمهور رئیس غني په دې غونډه کې پریکړه کړې چې په کابل کې د حامد کرزي نړیوال هوایي ډګر ته تللې لار د کندهار د پخواني امنیه قومندان جنرال عبدالرازق اڅکزي په نوم کړي. ښاغلي غني ویلي د هغه د قبر د جوړولو چارې به هم ډېر ژر پیل سي. د کندهار قومي مشرانو او د خلکو استازو چې نن یې له جمهور رئیس سره کتلي غوښتنه کړې چې په دې ولایت کې د امنیتي ځواکونو تجهیز ته پام وشي او د ولسي جرګې په ټاکنو کې د لاسوهنی مخنیوی وشي. له کوچنیانو سره د ملګرو ملتونو د مرستې ادارې یونیسف او د افغانستان حکومت نن د ښوونځیو زده کوونکو او ښوونکو ته د ښځو د میاشتني عادت په اړه د معلوماتو ورکولو یو لارښود خپور کړ. په دې لارښود کې د انځورونو په مرسته نجونو ته ورزده کیږي چې د میاشتني عادت په وخت کې څرنګه ځان پاک وساتي، خپل صحت ته پام وکړي، او نور معلومات هم ورکړل شوي دي. په افغانستان کې د یونیسف استازي عادله خودرو ویلي نجونې باید په دې پوه سي چې میاشتني عادت یوه عادي بیولوژیکي مسله ده چې ښځې ورسره مخامخ کیږي او دا باید ښوونځي ته د نجونو د تګ ممانعت ونه کړي. د یونیسف په خبر پاڼه کې چې نن خپره سوې د نجونو د صحت د نړیوالې ورځې په مناسبت ویل شوي چې 50% نجونې اول وار له میاشتني عادت سره د مخامخ کېدو په وخت کې اصلا هیڅ معلومات نه لري. په سلو کې 70 نجونې د میاشتني عادت په وخت کې ځان نه مینځي او په سلو کې 40 نجونې ښوونځي ته نه ځي. د افغانستان د ولسمشر میرمنې رولا غنی نن وویل چې میندې او ښوونکي باید د میاشتني عادت په اړه نجونو ته صحیح معلومات ورکړي او د داسې ناروغیو په مخنیوي کې مرسته وکړي چې د ولادت په وخت کې د میندو د مړینې سبب کېدلی سي.
رعایت حفظ صحه شخصي و تغذیه مناسب و کافی د دوره
دا وای د نجونو د بلوغ په وخت کې د روغتي د هغوی نظافت ته او د هغوی تغذیه ته پام کول د هغوی له ودې سره ډیره مرسته کولای سي او مهمه خبره ده. یونیسف وای ډیر نجونې د سمو معلوماتو د نشټوالي لامله د ځان د نظافت د ساتلو د امکاناتو د کموالي لامله د میاشتني عادت په وخت کې له ښوونځي پاته کیږي. هغه مشکوک سړی چې د پخوانی ولسمشر باراک اوباما په ګډون د ډیموکرات ګوند یو شمېر پیژندل شوو غړو او د جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ ځینې منتقدانو ته یې له چاودېدونکو موادو څوارلس ډک سلنډرونه یا پایپونه په پوسته کې ورستولي وو په توقیف کې ساتل سوی دی. محکمې پریکړه کړې چې سزار سایوس د ضمانت له حقه پرته په توقیف کې وساتل شي. هغه په محکمه کې غلی وو او قاضي اتهام لیک ولوست. سایوس شپږ پنځوس کلن دی او د راتلونکې جمعې په ورځ بیا محاکمه کېږي. پر هغه د امریکا یو پخواني ولسمشر ته د تهدید په ګډون پنځه تورونه لګېدلي دي. د امریکا د استخباراتو فدرالي ادارې پرون هم وویل چې د جورجیا ایالت په پوسته کې یوه مشکوکه بسته موندل سوې چې د سی این این ټلویزیون په ادرس استول شوې وه. د رپورټونو په حواله هند او چین چې د ایران د تیلو ستر خریداران دي د امریکا د دې غوښتنې په وړاندې مقاومت کړی چې له ایرانه د تیلو واردات صفر کړي. د ایران د تیلو پر صادراتو د امریکا د بندیزونو نوې مرحله د نومبر په پنځمه پیلېږي، خو رپورټونه وایي چې د هند او چین حکومتونه استدلال کوي چې د ایران د تیلو بدیل په نړیوال مارکیټ کې نشي موندلی. چین د ایران د تیلو ستر خریدار دی او ویلي دي چې له ایرانه به د تیلو واردات جاری وساتي. واشنګټن چین ته خبرداری ورکړی چې که دا کار وکړي چینایي کمپنۍ به له امریکا سره معاملو منع کړي. او نن میلیونونه شیعه مسلمانان د 40 مذهبي مراسم ترسره کوي. د 40 د مراسمو د ترسره کولو لپاره د نړۍ له مختلفو سیمو هر کال د لس او شل میلیون ترمنځ شیعهګان د عراق کربلا ښار ته ځي. د عراق حکومت زرګونه عسکر او پولیس سږ کال کربلا ته د زیارت کوونکو د تګ راتګ په لارو کې د امنیت په خاطر ځای پر ځای کړي دي.
خبرونه مو واوریدل. دا خبرونه د ازادي رادیو په ویب پاڼه ازادي رادیو ډاٹ کام کې لوستلی شئ. وړاندې په دغه پروګرام کې اورئ چې د افغانستان د سولې عالي شورا وروسته له هغه چې طالبان وویل پنځه غړي چې د ګوانتنامو له زندانه خوشی شو په قطر کې له سیاسي دفتر سره یوځای شوي څو د سولې خبرې مخته یوسي. سولې شورا ویلي دي د دغه اقدام او هر اقدام چې د سولې په برخه کې ترسره کیږي هرکلی کوي. کارپوهان هم دغه کار یو ستر پرمختګ بولي.
سولې د مذاکراتو لپاره د یو ټیم ټاکل او بیا خصوصا د امریکا د امریکا سره د مستقیمو خبري او دغه ټیم به ممکن په آینده کې د افغانو سره په تماس کې شي. زه باور لرم چې بلې د سولې مذاکراتو لپاره یو لوی سیاسي پرمختګ دی.
په مشرانو جرګې کې هم نن عمومي بحث د سولې مسایلو ته ځانګړی و، بالخصوص د طالبانو دویم درجه مشر ملا عبدالغنی برادر پر خوشی کېدو باندې بحث و. د مشرانو جرګې رئیس په دې اړه وویل
د ملا برادر خوشی کېدل او د خلیلزاد دغه مذاکره چې د امریکا په سره سولې د طالبانو سره تي او لکه څنګه چې موږ دغه د طالب او امریکا خبرې باید د افغانستان د حکومت د چتر لاندې د وزمو غوښتنه.
د افغانستان یو شمېر سیاسي ګوندونه وایي د ولسمشر د انتخاباتو پر نږدې کېدو سره په دې هېواد کې بېلابېلې ناستې او غونډې پیل شوي او دوی هیله لري چې یو کاندید له دغو ګوندونو معرفي سي.
اگر احزاب جهادی در مجموع و غیر جهادی برای یک کاندید مشخص توافق کنند، ما مطمئن هستیم که در انتخابات ریاست جمهوری او برنده خواهد بود.
ازادي رادیو ته وګیا سره زو لمړی مطلب ته. د قطر دفتر ته د طالبانو د پنځو نورو غړیو تر رسیدلو وروسته د افغانستان د سولې عالي شورا وایي له هر هغه اقدامه چې د سولې د خبرو د پیلېدو لامل ګرځي ملاتړ کوي. یو شمېر لویدیځو رسنیو له هغې ډلې اسوشیټډ پریس راپور ورکړی چې د طالبانو د ډلې پنځه مهم غړي د سولې د خبرو د ښه مختبیولو په هدف د دغې ډلې د قطر له سیاسي دفتر سره یو ځای شوي دي. طالبانو هم د خبره تایید کړې او ویلي دي چې دغه کسان به د سولې د خبرو د مخته وړلو او نورو سیاسي مسایلو په برخه کې کار وکړي. په اخوا د ولسي جرګې د نړیوالو اړیکو د کمیسیون چارواکي وایي پر پاکستان د امریکا د فشارونو او تر خبرو مخکې د یاد ډلې د ځینو شرطونو منل کېدل یاد ډله د سولې خبرو ته اړ کړې ده. اجمل تورمان په دې اړه جزئیات راټول کړي او همدا شیبه د کابل په سټوډیو کې ده.
لویتی سور سنوی راپور ورکړی چې د طالبانو پنځه تنه مهم غړي د سولې د خبرو د پرمخ بیولو په هدف د یاد ډلې د قطر دفتر ته رسیدلی دي. اسوسییټډ پریس خبري اژان د طالب ویان زبیولا مجاهد په والا ویلي چې دغه 15 تنه طالبان یو موده د ګوانتانامو په زندان کې هم تیر کړی دا. د افغانستان د سولې عالی شورا په دې برخه کې په احتیاط سره نظر کندګوي. د دغه شورا ویان سید احسان طاهری په دې اړه د سیشن به پورس ازادي رادیو ته وویل چې دوی له هر هغه اقدام نه چې د سولې د خبرو د پیل لامل وګرځي ملاتړ کوي.
د افغانستان د سولې پروسه رهبری او مالکیت د افغانستان په لاس کې ده او نور د سیمه ایز او نړیوال هیوادونو چې موږ سره همکاري کوي هغه تخنیکی همکاري ده او بیا مالکیت د افغانستان په لاس کې ده. موږ هر اقدام چې د سولې د تسلیک کولو لپاره او بیا هم د مذاکرات مخامخ او مستقیم مذاکرات حکومت او طالبانو ترمنځ پیل شي موږ استقبالو.
یوشمیر رسنیو راپور ورکړی چې محمد فضل اخوند، ملا نور الله نوری، ملا خیر الله خیرخوا، ملا عبدالحق وسیق او مولوی محمد نبی عمری هغه طالبان دي چې تازه د دغه ډلې د قطر له دفتر سره یوځای شوي دي. د اسوسییټډ پریس خبري اژانس له مخې د طالبانو دغه 15 تنه مهم غړي په 2015 میلادي کال کې له طالبانو سره د یو اسیر شوي امریکایي سرتیری په بدل کې تبادله شوي وو. طالبانو په داسې حال کې د سولې د خبرو د پرمخ بیول لپاره خپل د قطر دفتر ته د 15 تنه نورو د لیک خبره کوي چې د افغانستان لپاره د امریکا د متحده ایالاتو ځنګړي استازي زلمی خلیلزاد څو ورځې مخکې په قطر کې د یاد ډلې له یو شمیر غړو سره کتلې دي. خاغلی خلیلزاد د طالبانو له استازو سربیره د افغانستان، سعودي عربستان، متحده عربي اماراتو، قطر او پاکستاني چارواکو سره هم کتلې دي. د پاکستاني چارواکو سره د خاغلی خلیلزاد د لیدنو کتنو په ترڅ کې د طالبانو د رهبری شورا غړی عبدالغنی برادر شي نګدی اته کالې د پاکستان په زندان کې تیر کړی و څو ورځې مخکې خوشې شو. په ورته وخت کې د ولسی جرګې د نړیوالو اړیکو د کمیسیون غړی داوود کلکانی وایي چې تر خبرو مخکې د طالبانو یو شمیر شرطونه منل شوي دي او تازه د قطر دفتر ته د طالبانو د 15 تنه نور غړو رسیدو د سولې د خبرو پیلودو ته هیله ډېرې کړې دي.
به شرطهایی که طالبان
دی وی طالبانو چې کوم شرطونه د سولې د خبرو لپاره وړاندې کول لیدل کېږي چې د امکان تر بریده منل شوي. هغوی امریکا سره خبرې کوي. هغه فشارونه چې پر پاکستان راغلي د دې لامل ګرځېدلي چې طالبان خبرو ته چمتو شي او هیله شته چې یو ځل چې یو د حل لارې ته غاړه کېږدي. دا په داسې حال کې چې ټاکل شوی تر راتلونکو څو ورځو پورې په مسکو کې هم د افغانستان د سولې لپاره غونډه جوړه شي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت ویلي چې د سولې لپاره تر بل هر وخت هڅې تیزی شوي او له روسي چارواکو سره د مسکو غونډې په تړاو خبرې روانې دي. روسي چارواکو مخکې تر دې ویلي وو چې د مسکو ناستې ته افغانستان، امریکا، طالبانو او د سیمې یو شمېر نورو مهم هیوادونه هم بلل شوي دي. اجمل تورمن، ازادي راډیو، کابل.
و موریدل چې د سولې علي شورا د قطر له دفتر سره د طالبانو له قطر دفتر سره د 15 نورو طالب مشرانو د یو ځای کېدو او د سولې د خبرو د مخته وړلو د چمتووالي د خودلو په اړه باندې خبرګون خو دوی له دغه اقدام هرکلی وکړ. اخوا یو شمېر سیاسي څېړونکي وایي د طالبانو د قطر دفتر ته د دې ډلې د 15 نورو غړي رسیدل امریکا سره د طالبانو د خبرو اترو د پیل په معنا ده. له دې ډلې خالد سادات ازادي راډیو ته وویل د سولې په برخه کې ورستي پرمختګونه هیله بخونکي دي او افغان حکومت په تیره د سولې علي شورا باید په دې برخه کې یاره ولری. نسیم شفق له خغلی سادات سره مرکه کړي.
زه فکر کوم طالبانو په دې باندې فکر کوي ترڅو د وسنی چانس نه استفاده وکړي او د امریکا سره د مستقیم خبرو لپاره دوی یو ټیم ټاکي او دغه ټیم د مختلفو اقشارو طالبانو دی جوړول شي. مثلا په قطر کې طالبان دی یو برخه بداغي وسی یو برخه هغه طالبان دی چې هغه وس خوش شوی دی او په طالبانو کې هغه محبوبیت لري او خبره چلیږي یا تاثیر لري، نفوذ لري. او درېمه کټګوري ممکن د افغانستان نه هغه جنگیالي او هغه جګړمار قومندانان چې د طالبانو په وړاندې جنگيږي. زه فکر کوم چې طالبانو کوشش کوي تر څو د امریکا سره د مستقیم مذاکرات لپاره د مستقیم خبرو لپاره یو ټیم جوړ کړي او دغه ټیم کې د دې خلکو او دغه طالبان چې اوس پاکستان خوشی کړی دا یو مهم اړخ دی.
او دا په مجموع کې د سولې د پروسې لپاره څه شین څراغ ستاسو ښه خبر لري؟
زه فکر کوم لوی پرمختګ دی، خصوصا په سیاسي عرصه کې لوی پرمختګ دی. ممکن په نظامی عرصه کې وروسته به معلومه شي طالبانو غواړي د دې ټیم تشکیل سره د جګړه کمزوري کول شي یا د جګړې څخه خصوم لاس اخیستل شي، ولی هدي اقل سوري د مذاکرات لپاره د وټم ټاکل او خصوصا د امریکا د امریکا سره د مستقیم خبري او دغه ټیم به ممکن په آینده کې د افغانو په سره په تماس کې شي. زه باور لرم چې بلې د سوري مذاکرات لپاره یو لوی سیاسي پرمختګ ده.
نو اوس افغان حکومت په تیر د افغانستان سوري شورا ته څه پکار ده چې باید څه وکړي؟
زه فکر کوم چې اوس وخت کې د ټولې زیاتره خبرې د امریکا او د طالبانو ترمنځ دي. افغان حکومت باید د لنګریز څخه دا موضوع وساري ته په هر لار چې کېږي او په هر وخت کې چې اوسې د امریکایانو د طالبانو ترمنځ مذاکرات مستقیما د افغان حکومت سپړل کېږي، ځکه چې تر اخره پورې امریکا نشي کولی چې هغه څه چې د افغان حکومت مسؤلیت دی هغه ترلاسه کړي. زه باور لرم چې افغان حکومت باید په ټول قوت سره د دې اوسنۍ پروسې نظارت وکړي او تر څنګ یې د آینده لپاره یو خامه دګي ولري تر څو د طالبانو سره مستقیم مذاکرات لپاره چمتووالی ونیسي.
سیاسی او خچارو کارپو سید خالد صادات او د طالبانو د قطر له سیاسي دفتر سره د 15 نورو طالب مشرانو د یو ځای کېدو د سولې د خبرو د مختوړلو لپاره د هغوی د چمتووالي مسله له موږ سره تحلیل کړه. د لدغه کاري هرکلی وکاو ویل چې د سولې برخه کې غټ پرمختګ ده.
سوله او ملي یووالی د هر ولس د بقا او پرمختګ ضمانت کوي.
د سولې په موضوع کې تمکیږو او رچې د افغانستان د مشرانو جرګې او شمیر غړي د پاکستان له زندانه د ملا برادر د ازادي دوه هرکلی کوي او لنموړي غواړي د افغان سولې په برخه کې راغنده او مثبت رول ادا کړي. دوی د سې شنبې د ورځې عمومي غونډې کې د وسلوالو طالبانو او امریکایي چارواکو ترمنځ د سولې خبرو ته مشروطه خوشبيني وښوده. د مشرانو جرګې رئیس فضل هادي مسلمیار وویل افغان حکومت باید د امریکا او وسلوالو طالبانو ترمنځ د سولې په خبرو کې نظارت ولري. په دې اړه رحمت الله افغان یو رپورټ جوړ کړی.
د افغانستان د مشرانو جرګې غړي وای د امریکا وسلوالو طالبانو ترمنځ د سولې روانې خبرې په لومړی پړاوونو کې دي او تمه ده چې له پاکستانی زندانه د ملا عبدالغنی برادر آزادېدل به له دغه بهیر سره مرسته وکړي. د مشرانو جرګې د سه شنبې د ورځې په آزاد بحث کې سناتورانو ویل چې ملا برادر د طالبانو د تحریک اغیزمن او مؤثر شخص دی. د دغه جرګې غړي ډاکټر غیرت بهیر وویل د ملا برادر آزادېدل په نیک فال نیسو.
ملا برادر طالبانو په تحریک کې یو مؤثر شخصیت او موږ او تاسو به په نیک فال باندې ونشو د هغه خلاصون او زموږ هیله بندای چې هغه د مذاکراتو پروسه کې خپل مثبت اغیز ولوبوي. زما معلومات دا ده چې اوس مذاکرات په ډېر ابتدایي مرحله کې دي او د دې نه ډېر زیات انتظار هم په کار نه ده. زما باور ده چې په نهایت کې به مذاکرات په طبیعي شکل باندې ذات افغاني کېږي، د افغانانو ترمنځ به او افغاني شکل او بڼه به غوره کوي.
روانه اونۍ وسلوالو طالبانو تایید کړه چې ملا برادر د پاکستان له زندانه آزاد شوی، خو دا چې اوس چیرته ده او آیا د افغانستان د سولې له پروسې سره به مرسته وکړي کنه تر اوسه معلومه نه ده. شاوخوا دوه اونۍ وړاندې د امریکا په بهرنیو چارو وزارت کې د افغانستان د سولې لپاره ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد پاکستان، افغانستان او قطر ته سفرونه وکړل چې له افغان پاکستاني چارواکو سربیره له یو شمیر طالب مشرانو سره هم وکتل. په ورته وخت کې د مشرانو جرګې رئیس ټینګار کوي چې د افغانستان د سولې خبرې باید د افغانانو په مالکیت او رهبری ترسره شي. فضل هادی مسلمیار د مشرانو جرګې په عمومي غونډه کې وویل چې افغان حکومت دې د طالبانو او امریکا ترمنځ د خبرو اثر وکړي.
موږ ته پکار ده چې یو وړ لارغول کړو د صلح پروسه کې یو وړ قدمونه واخلو او په دقت او هوش سره د میدان ته ورودانګو تر څو خپل خلکو ته صلح راو. الله تعالی دې وکړي چې د ملا برادر خوش کېدل او د خلیلزاد دغه مذاکره چې د امریکا په اساس سوبې د طالبانو سره تي او لکه څنګه چې موږ دغه د طالب او امریکا خبرې باید د افغانستان د حکومت د چتر لاندې دا وزنو غوښتنې او افغانستان حکومت په هر قدم کې باید نظارت ترسره کړي.
ټاکل شوی په نږدې راتلونکي کې د افغانستان د سولې په اړه په مسکو کې غونډه جوړه شي. روسي چارواکي وایي چې په دغه غونډه کې به د افغان حکومت، امریکا او طالبانو سربیره د پاکستان په ګډون د یو شمېر هیوادونو استازي هم ګډون وکړي.
مننه چې ازادي راډیو واورئ.
ازادي رادیو ته غوښتل ستاسو لسپګنی منځنۍ چپاوې فمسله شرایط پنځه باندې مخبرونه کوي. د افغانستان یو شمیر سیاسي ګوندونه وایي دا ولسمشرین انتخاباتو پران نګدي کې دوسره په دې هیواد کې بیلابیل ناستې غونډې پیل شوي. دوی وایي کسام تر دې نه په ترګند ډول کوم ځانګړی انتخاباتي ټیکټ نه دی جوړ شوی، خو د بیلابیل ګوندونو او ډلو ترمنځ د غونډو ناستو لړۍ روانه ده. دا په اصل کې د ولسمشر اشرف غنی د حکومت دوره اته میاشتې وروسته پای ته رسیږي. د جمهوري ریاست انتخابات به د درس وطن ویم کال د اوری احمد میشتي په یو دیرشمه وشي. اکرام الله اکرام په دې اړه ریپورت جوړ کړی.
په داسې حال کې چې د افغانستان د جمهوري ریاست انتخاباتو ته نږدې اته میاشتې پاتې دي، په دې هیواد کې د دغه ټاکنو لپاره د کاندیدانو پر سر د سیاسي ګوندونو او اشخاصو ترمنځ سلا مشورې او بحثونه پیل شوي دي. یو شمیر سیاسي احزاب وایي که څه هم تر دې دمه په ښکاره ډول کوم ځانګړی انتخاباتي ټیکټ نه دی رامنځته شوی، خو په دې اړه د غونډو او ناستو لړۍ پیل شوې ده. د ګلبدین حکمتیار په مشرۍ حزب اسلامي ګوند ویلي لا معلومه نه ده چې دوی به کوم ځانګړی نوماند ولري که نه، خو هڅې روانې دي چې جهادي او غیر جهادي ګوندونه ډلې په ګډه د جمهوری ریاست انتخاباتو ته د یو کاندید په وړاندې کولو غور وکړي. د دې ګوند یو ویان حشمت الله ارشد په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
اسلامی
ته هم تاکید دی. حزب اسلامی په دې ټینګار کوي چې دلته ټول جهادي او غیر جهادي ګوندونه چې د نفوس خوندان دي که په یو کاندید سلا شي، نو په باور سره وایم چې ګټونکي به ووسی. دا په داسې حال کې ده چې د ولسمشر محمد اشرف غنی د حکومت دوره اته میاشتې وروسته پای ته رسیږي. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون اعلان کړی چې د جمهوری ریاست انتخابات به د 1499 لمریز کال د وری یا حمل د میاشتې په وروستیو کې وشي. د دې کمیسیون ویان سید حفیظ الله هاشمی ویلي چې د جمهوری ریاست د انتخاباتو محل ویش تیار کړی دی، خو د دقیقې نیټې په اړه څه نه دی ویلي. افغان حکومت هم په خپل وخت د انتخاباتو د ترسره کېدو ژمنه کړې ده. د ولسمشر مرستیال ویان شاه حسین مرتضوی د روانې اونۍ د شنبې په ورځ ازادي راډیو ته ویلي وو چې حکومت د روانو ټاکنو لپاره د مالی سرچینو پیدا کولو او امنیت ټینګولو مسولیت لري او دا مسولیت سرته رسولی شي. د راپورونو پر اساس افغان ولسمشر محمد اشرف غنی په غیر مستقیم ډول ښکاره کړی چې یو وار بیا به د ولسمشرۍ انتخاباتو کې نوماند شي. اجرایي رئیس عبدالله عبدالله هم په دې انتخاباتو کې خپله نوماندي نه ده رد کړې. د کورنیو چارو پخوانی وزیر عمر داودزی وړاندې خپله نوماندي اعلان کړې ده. همداشان په هند کې پخوانی افغان سفیر شهدا محمد عبدالی ویلي چې د کندهار له مشرانو سره له مشورو وروسته به په ولسمشریزو انتخاباتو کې د خپلې نوماندۍ په اړه پریکړه وکړي. د افغانستان د نوي ملي جبهې مشر انورالحق قهدی هم پر اتلونکو ولسمشریزو انتخاباتو کې خپل نوماندی اعلان کړی ده. دغه جبهه ویان وحید الله غزی خیل د سه شنبه په ورځ ازادي رادیو ته وویل نوی ملی جبهه د اوداسي ائتلاف په جوړولو لګیا ده چې د افغانستان ټول قومونه به پکې خپل ځان وګوري.
نوی ملی جبهه خو د نه مخکیم له ائتلاف سره له نورو سیاسي رهبرانو سره داسې کړی وي او په ټیکټ باندې دا اوس هم خبرې روانې دي. موږ غواړو چې یو ښه قوي ټیکټ چاغې کې د افغانستان ټول قومونه ځانونه وګوري، هغه یو ملي ټیم وي او ډاکټر صاحب هدي به راس کې وي او اول معاون په دویم معاون باندې خبرې روانې دي.
تازه لوی ملي ائتلاف او د جمعیت اسلامي ګوند هم یو ناسته کړې او د جمهوری ریاست په انتخاباتو بحثونه پیل کړي دي. که څه هم ویل کیږي چې دغه دواړه ډلې د جمهوری ریاست انتخاباتو ته د یو ځانګړي نوماند په ټاکلو کې کومې نتیجې ته نه دي رسیدلي، خو د لوی ملي ائتلاف ویان فضل الرحمن اوریا وایي چې په یاد ناسته کې یوازې د راتلونکي احتمالي حکومت په جوړښت او د حکومت په کورنۍ او بهرنۍ کړنلاره بحثونه شوي دي.
ازادي راډیو په فیسبوک کې facebook.com/azadiradio.
د بنگلاديش پخوانی صدر اعظم خالد ضیا چې د دغه هیواد د حکومت مخالف ګوند مشره هم د پرون په او کلونو بند محکوم شو. په دې تور دی چې د میړه په نوم دی وی خیری مؤسسې لپاره د پیسو په ټولولو کې خپل واک نه وړه ګټه پورته کړې و. ملالی بشیر په دې اړه ریپورت جوړ کړی.
د بنگلاديش ته پخوانی صدر اعظم خالد ضیا پهلویان د دې او د دې د نېشنلیست ګوند پر وړاندې د جرایمو له ګڼو قضیو سره مخامخ شول. د دې ګوند وایي دا د دسمبر تر انتخاباتو مخکې د حکومت هڅه ده چې مخالفین کمزوري کړي. حکومت وایي چې د تورنو کسانو پر وړاندې ځانګړي قضیه لري. د خالد ضیا ګوند په بیړنۍ توګه د محکمې حکم رد کړ او اعلان یې وکړ چې په ټول هیواد کې به اعتراضیه لاریون وکړي. خالد ضیا در اویا کلنه ده. دا په ډاکه کې محکمې ته نه وړاندې سوي او د دې مدافع وکیل هم دې غونډې ته حاضر نه سو. دوی ویلي د عدالت تمنه لري. د بنگلاديش ستري محکمې د دوشنبه په ورځ د میرمن زیا د استیناف مراجعه رد کړه چې او کال ورسته له هغه کړې و چې په دغه هیواد کې د فساد پر وړاندې کمیسون ته شکایت ثبت شوی و. میرمن زیا د اداري فساد په یو بل قضیه کې 15 کلنې بند تیروي او د رواني میاشتې په لومړیو کې روغتون ته انتقال شو. د دې ګوند ویلي چې د دوه قضیو تر شا سیاسي انګیزه ده. قاضی اختر زمان ویلی چې میرمن زیاده 2000 لومړی کال څخه تر 2018 کال پورې د خپل حکومت پر مهال لواک پناوړه ګټه د خپل میړه ضیا الرحمن پر نوم خیریه موسسه ته له نامعلوم سرچینو 3,15,000 ډالر ترلاسه کړی و. ضیا الرحمن د بنگلاديش د پوځ په خوانی مشر او د دې هیواد ولسمشر پاته سوی چې په 1981 کال کې ووژل سو. محکمې له دې قضیې سره اړوند 3 نور کسان هم په 5 کلونو باندې محکوم کړل. میرمن زیاله ډیر شنور قضیو سره مخامخ ده چې د بنگلاديش په محکمو کې پرتې دي. د دې نېشنلست ګوند وایي دا قضیه د ضیا پر وړاندې د اوسنۍ صدر اعظم شیخ حسینه له واکه ناوړه ګټه ده، ځکه دوی له ډېرې مودې راهیسې سیاسي سیالانې دي او د دوی په وینا شیخ حسینه غواړي په راتلونکو انتخاباتو کې د دریم ځل لپاره بریالی سي. میرمن ضیا او د دې سیاسي پلویانو د 2014 کال په انتخاباتو کې ګډون ونه کړ او پر لاریونو او اعتراضونو سربیره شیخ حسینه ته لاره پرانستل سوه چې یو ځل بیا واک ترلاسه کړي. د میرمن ضیا مهم پلوي ګوند جماعت اسلامي دی چې د شیخ حسینه سخت مخالفین دي. د دې ګوند مشران په دې وروستیو کې له پاکستان سره د 1991 کال د ازادۍ د جګړې پر مهال د جنگي جرایمو په تور په اعدام محکوم شول. د دوشنبه په ورځ د بنگلاديش د انتخاباتو کمیسون د ګوند په توګه د جماعت اسلامي نوم له ثبته وایست. له دې سره دا ګوند نسي کولای په انتخاباتو کې ګډون وکړي. د میرمن ضیا زوی طارق رحمان په بنگلاديش کې د توقيف د مخنیوي په هدف په لندن کې جلا وطن دی. د بنگلاديش یوې محکمې طارق رحمان ته د 2014 کال د لاسي بم د یوې حملې په تور د عمر قید سزا واوروله. په بنگلاديش کې یو نوی ائتلاف جوړ شوی چې مشري یو حقوق پوه کوي او د اوسني صدر اعظم شیخ حسینه د استعفا غوښتنه کوي. د خالده ضیا ګوند د دې ائتلاف مهم متحد دی، خو میرمن شیخ وایي دا به د خپل هیواد د اساسي قانون له مخې حکومت پر مخ وړي او انتخابات به ترسره کړي. ټاکل شوی د راتلونکي میاشتې په لومړۍ اونۍ کې انتخابات وسي.
آزادی رادیو تغوغ ونیسی او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
په کندوز کې د کلي د بیارغونې او پراختیا ریاست چارواکي وایي دوی د دې ولایت مرکز د رستاق آباد سیمې کې د څښاک د اوبو رسونې یوې لویې پروژې کار پیل کړی دی. دوی وایي چې د دغې پروژې په بشپړېدو سره به څه باندې 200 کورنۍ د څښاک صحي اوبو څخه برخمنې شي. اجمل آریان له کندوزه دغه رپورټ رالیږلی.
په کندوز کې د څښاک د اوبو د یوې لویې پروژې کار پیل شوی. د کندوز د کلو د بیا رغونې او پراختیا ریاست چارواکي وایي چې د دغې پروژې مالي لګښت څه باندې 8 میلیونه افغانیو ته رسیږي چې د یونیسف موسې لخوا ورکول کیږي او د کار چارې د کلو د بیا رغونې او پراختیا ریاست له لورې پر مخ وړل کیږي. د دغه ولایت د کلو د بیا رغونې او پراختیا ریاست رئیس دوست محمد ریحان له ازادي راډیو سره د خبرو پر مهال وویل چې د دغې پروژې کار د کندوز مرکز د رستاق آباد په سیمه کې پیل شوی او په بشپړېدو سره به د یادې سیمې څه باندې 200 کورنیو ته د څښاک پاکې اوبه برابرې شي.
دا پروژه د وزارت انکشاف دیات لخوا تطبیقیږي او پلي کیږي. البته د هغې هزینه یا د هغوی ډونر او تمویل چې کوم د هغې د یونیسف ادارې لخوا نړیوالې ادارې لخوا ورکول کیږي چې تمویلونکی یونیسف اداره ده او تطبیقونکي اداره وزارت انکشاف دیات ده.
په ورته وخت کې د کندوز د رستاق آباد د سیمې اوسیدونکي د څښاک د پاکو اوبو د پروژې د کار پیل څخه خوښي څرګندوي. وایي چې دوی د پاکو اوبو نشوالي سره مخ دي او د دغې پروژې بشپړېدو سره به د دوی ستونزې هوارې شي. د یادې سیمې دو تن اوسیدونکو خیر محمد او حسیب الله په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
پروژه ابرسانی کې در رستاق آباد آغاز شده، بسیار خوش هستیم از اینکه ما به آب آشامیدنی خوب دسترسی پیدا بکنیم.
خوشحالی چې زموږ په سیمه کې د اوبو رسونې د پروژې کار پیل شو، ځکه زموږ د سیمې خلک د پاکو اوبو نشوالي سره مخ دي او د دغه پروژې بشپړېدو سره به زموږ ستونزې هوارې شي.
پروژه ابرسانی تداب گذاری شد و این عمل نیک است که میتونه که نیاز بیشتری نیازمندی های
در رستاق انتخابات د کلی خلک ډیر خوښ دي چې دلته د څښاک د اوبو د پروژې کار پیل شوی، ځکه د صحي اوبو نشتوالی د سیمې خلک پر بېلابېلو ناروغیو اخته کړي دي. د نوموړي سیمې خلک د سړک خرابوالي له کبله هم شکایت کوي او له دولت څخه غواړي چې د رستقآباد د سیمې سړک هم ورغوي څو د خلکو ستونزې ورسره هوارې شي. د رستقآباد کلی د کندز ښار جنوب لوري ته موقعیت لري او له جوړېدو څخه یې کابو شل کاله تېرېږي. اجمل آریان، ازادي راډیو، کندز.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بیسیم د شرکت د 1313 شمیرې له لارې ازادي راډیو ته راستولی دي.
اسدالله اندړ له میزان ولسوالۍ لیکي، هر وګړي د ملا برادر خلاصون د سولې لپاره په ښه فعال نیسي او د سولې سبب غواړي. اجمل وصال د لوګر له محمد اغې لیکلي، له حکومت هیله کوم چې له مخالفینو سره په دې خبرې وکړي چې سوله راشي، لکه چې له نورو هیوادونو سره هم په همدغې مسلې خبرې کوي. نجیب الله نظریان له هرات لیکلي دي، د افغانستان د انتخاباتو خپلو کمیسیون د خبره خپل بایللی اعتماد بیا هم ترلاسه نه کړ. اخوا په کندهار کې یو اوریدونکي ګل محمد لیکلي دي چې په کندهار کې خو رایې د قوم پر بنیاد وکارول شوې، د قلم او د ولس خدمت ته ژمن کاندیدان پاتې شول. وخت په افغانستان کې د مازیګر 4:30 بجې شوې. فرشته جلالزی استودیو ته راغلی څو د افغانستان سیمې او نړۍ مهم لنډ خبرونه وایي.
د وسلوالو طالبانو یو ویاند اسوسییټډ پرس ته ویلي چې هغه 15 طالبان چې په ګوانتنامو کې د امریکا له پوځي زندانه خوشي شوي وو قطر ته رسیدلي دي. د طالبانو ویاند ویلي چې قطر ته رسیدلي کسان به د سولې لپاره په مذاکرو کې ګډون لري. د افغانستان د سولې عالي شورا وایي د هر اقدام چې له سولې سره مرسته وکړي هرکلی کوي. د افغانستان ولسمشر نن د لوی کندهار حوزې له یو شمېر مشرانو او استاذ سره وکتل او د کندهار له خلکو یې مننه وکړه چې د شنبې په ورځ د ولسي جرګې په ټاکنو کې پراخ ګډون وکړ. له کوچنیانو سره د ملګرو ملتونو د مرستې ادارې یونیسف او د افغانستان حکومت نن د ښوونځیو د زده کوونکو او ښوونکو لپاره د ښځو د میاشتنی عادت په اړه د معلوماتو ورکولو یو لارښود خپور کړ. په افغانستان کې د یونیسف استازي وایي انجونې باید پوه سي چې میاشتنی عادت یوه عادي مسله ده او ښوونځي ته د هغوی د تګ ممانعت باید ونه کړي. هغه مشکوک سړی چې د پخواني ولسمشر براک اوباما په ګډون د دیموکرات ګوند یو شمېر پیژندل شوو غړو او د جمهور رئیس ټرمپ ځینې منتقدانو ته یې له چاودونکو موادو 14 ډک سلندرونه په پوسته کې ورستولي وو په توقیف کې ساتل سوی دی. او میلیونونه شیعهګان نن د 40 مذهبي مراسم ترسره کوي. د 40 دغه مراسم د عراق په کربلا ښار کې ترسره کیږي او ویل کیږي چې د 10 او 20 میلیون ترمنځ مسلمانان به ګډون پکې وکړي.
لاند خبرونه مو اوریدل. د خبرونو تفصیل د ازادي راډیو په ویب پاڼه azadiradio.com او facebook.com/azadiradio پښتو فیسبوک کې لوستلای شئ. ور بشو د کابل سټوډیو ته واصل وسال په سټوډیو کې دی او د سپورت نړۍ خبرونه وایي.
د سپورت ورځنۍ هنداره
تکل شوی د افغانستان د رزمی لوبو اتل سیر بهادر زاده د دسمبر میاشتې په 9 نیټه د یو اف سی سازمان په لوبه کې د امریکایي فری فایټر کورتیس ملندر په وړاندې د لوبه ډګر تلار شي. دغه لوبه په واویا کیلوګرام وزن کې د امریکا لاس ویګاس ښار د ټی موبایل په سالون کې ترسره کیږي. که خغل بهادر زاده دغه لوبه وګټي نو په نړیواله درجه بندۍ کې به 15 ځای خپل کړی. په داسې حال کې چې سیاله ملندر په 15 مقام کې ده. سیر بهادر زاده تر دې مهاله په ټوله کې ډیر شلوبې کړې چې سلیر وشته ګټلې، خو ملندر بیا په 19 لوبو کې 14 ګټلې دي. د افغانستان د قوت الرمی خزینه لوبډله په نړیوال کپ سیالیو کې د ګډون لپاره لبنان ته ولاړه. د افغانستان د بدني روزنې ریاست د معلوماتو له مخې په افغان لوبډله کې درې لوبغاړي انجیلا ناصری، سکینه نظری او صدیقه حسینی شامل دي. دغه سیالۍ د نومبر په لومړۍ نیټه د لبنان په جنیا ښار کې پیلېږي چې درې ورځې به دوام وکړي. له دې وړاندې د افغانستان د قوت الرمی خزینه لوبډله په آسیایي سیالیو کې هم ګډون